په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په دې اخرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درلودې. خبرونه مجید بابر اوري.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ښځو او ماشومانو پر ضد د جنسي تیری پیښې زیاتې شوي. ممکنه ده نن د افغان حکومت او د حزب اسلامي حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مندني ختیځ کې د امن په مخه سعودي عرب ته رسیدلې ده. او ستمشال خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر خود او ماشومانو د جنسي تیرو پیښې زیاتې شوې دي. په پیښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیرو شپږ ویشت کیسونه یوازې په وروستو دوو میاشتو کې رپورټ شوي دي. د ده په خبره په تیرو درې میاشتو کې د اتلس هغه ماشومانو مړې موندل شوي چې پر جنسي تیری شوی.
خواتین چکم دین اول خواغا کدا سے واقعات و شنواغی اول پولیس اسٹیشن تا نشکلے پر ریپ کیسز کی نن پوری مونگ سرا خیبر پختونخوا کی پتیرو لسو کالو کیو گرون مونگ سرا دا سے اگزامپل نشتا خق کی سٹڈیز نشتا چکم زنانو سرا ریپ شیوی یا کم معشومانو سرا ریپ شیوی او دی دا قانون دروازی تا تلی او دی انصاف اختنا کری او دی تا انصاف ملو شیوی.
خود خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یوه 15 کلنه جنۍ په اور وجل شوې. چارواکي وایي د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند د مرسل په نوم یوه 15 کلنه جنۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې وه خپلې ورانداري په تنور کې وسوځوله وسایې ورکړه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت نه دی ښودلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونې په قبایلی سیمو کې کیږي. خو نړۍ ته معلومات نه ترلاسه کیږي. تیر ورځ په مومندو قبایلی سیمه کې د یادې ادارې لخوا برابر شوی یو سیمینار ته د وینا پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي ندیم عباس وویل
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکیومنٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم رپورٹ ہوتے ہیں.
دے وائی چہ ددی زے ریکارڈ پدی وجہ ہم ممکن نہ دے چہ ددی زے نہ کیسو نہ ډیر کم رپورٹ کی گئے زکا چہ میڈیا تا آزادی نشتا د سول سوسائٹی غڑی تا خطر دے او کہ ہوی رپورٹ کبھی ہم نو وجل کی گئے د انتہا پسندی او د طرح گرے احوال دنیا تا خودل یا د خود د حقوق خلاف ورزی رپورٹ کولو نہ خلق ہم یری
ورزی ہوتی ہے ان کو لوگ رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں.
دا ړوم به زلو چې د بشري حقوقو په لړ کې په قبایلی سیمه کې دا ډول سیمینار جوړ شوی و. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپل بهر ملکی کمپنۍ په اړه د پښتنو جواب په پارلیمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وویل عمران به د دې پښتنو جواب ورکوي چې د کمپنۍ څه قسمه کاروبار کوو، کلنۍ ګټه یې څومره وه، د دې کمپنۍ په وسیله کومو ځایونو کې جایدادونه اخیستل شوي وو. دا وروستو له هغو چې عمران خان ومنله له ټکس د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکی کمپنۍ جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استاد وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزی پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطا الرحمن سلیم اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د دواړو خواو د موافقې ورشتي بڼه منظوره او لاسلیک کړي. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال ایلیو ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي.
موږ په دې هیله یو چې چین خپل همکاري وکړي او بل اخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناست کې به د افغانستان د سولې اړوند مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کړي.
چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د سلور اړخي د کمیټې غړی هم دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د خپل یو وینا د سفارتي سفر په لومړی پړاو کې سعودي عرب ته رسیدلې ده. د دې سفر مخه په لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پای ټکی خودل دي. ټاکل شوی چې په جده کې به جان کیری د سعودي عرب بادشاه سلمان او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. جان کیری به نن ناوخته ویانا ته روانېږي، چېرته چې به نوموړی د ایټلی د بهرنو چارو وزیر سره د لیبیا په اړه د کېدونکو خبرو قربتوب کوي او بیا به د شام په اړه د روس د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کوي. همدارنګه جان کیری به بیا په برسلز کې د ناټو د بهرنو چارو وزیرانو غونډه کې د ګډون لپاره هم ورځي. شامی فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیر زور په ختیځ ښار کې یو هسپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیر زور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. د شام د بشري حقونو فعالان وایي چې په برېټانیا کې میش دی وایي په برید کې 15 حکومت پلو جنگیالی ووجل شول او وسلوالو د طبي عملی ځینې کارکونکو کې رغمل کړل. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې هم لږ تر لږه 30 وسلوال وجل شوي دي. حکومتي ځواکونو له 7 ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیو، خو د برمته شو طبي کارکونکو درک نه دی لګېدلی. او رښتیا خبر ده چې په بنگلاديش کې په تیرو 2 ورځو کې د آسماني بجلی پر اپریوتو کې څه د پاسه 50 کسان وجل شوی دي. د سیمه ایزو رسنو د راپورونو لمخې وجل شوی کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پر تندر لویدلې دي. په دې طبي پیښو کې یو شمیر کسان ژوبل شوی هم دي. د بنگلاديش د قدرتي افتونو سره د مبارزې څانګې مشر محمد ریاض د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې د آسماني برېښنا په نتیجه کې زیاتې مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د مشال د خبرونو
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری پیښې کمې شوې، په پیښور کې د مدني ټولنو فعالان بیا هم په یاد ښار کې د ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی او د هغوی د مرموزو وژنو پیښې په ګوته کوي.
تقریبا 18 ماشومان تقریبا 3 میاشتو کې اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برآمد شي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غواړي چې د پاناما اسنادو موضوع څېړلو لپاره ضابطه کار له دوی سره په سلا مشوره جوړ کړي. د قانوني چارو یو پوه وايي حکومت باید د دغه کار لپاره له پارلمانه یو قانون منظور کړي.
حکومت د قانون سازي په بل اختلاف کې د هغه د اعتماد شي او بیا قانون سازي واسانه
شي. د خیبر پښتونخوا په تور غر ضلع کې مدني فعالان د جنکو لپاره د سرکاري سکولونو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
یو میڈل اسکول دے جینا کو دے پارا او پورا طور کر کے ہائی اسکول بالکل نشتے تولا زلہ کے
پر یوش میر نور موضوعاتو ہم رپورٹو ناو رہی گلے دال مشال راڈیو سروس. او دا همولنای موضوع په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنو کارکونکو وایي په 1300 میاشتو کې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې د نور وختونو پرتله زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه د 1300 میاشتو په اوږدو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي زور زیاتی شپږ وشت پیښې ثبت شوې دي. کوي خواته د کارکونکو له حکومت د دغه پیښو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کوي. نو له بلې خوا صوبایي حکومت وایي چې د 13 کلونو په نسبت په دغه پیښو کې کمې راغلې دي او دا چې په دغه اړه د حکومت هلی ځلی دوام لري. ملیحا امیرزاده رپورټ راکوي.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
خواتین چې کوم دي نو کدا څه واقعیات شي نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. په خیبر پښتونخوا کې په 1300 کالو کې وګورو موږ سره داسې اگزامپل نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوی یا کوم ماشومانو سره ریپ شوی او دوی د قانون دروازې ته تللی او دوی ته انصاف ملو شوی. ماشومانو په خیبر پښتونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوی دي. په پیښور کې تقریبا 18 ماشومان په د تیر درې میاشتو کې اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برآمد شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډی هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پیښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. موږ چې پولیس والی دروازه کولو کې ستاسو په کلی کې واقع شوې ده، بس هغه دروازې لاله تور کړه. دا ځکه کسانو د نرال هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کول بس خپل ځ پخپل عزت باندې وم پخپل کور کې موږ سیف نو یو کور ونه را سره ولا دې رونه را نه پات شو خیان را نه پات شو مور را نه پات شو ای ټول وای چې بس تا دا پرسانشنز وتا نو کړی بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی په خوته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبای کمیشن کردار باندې پښتنې راپورته کوي خو دغه کمیشن یو چارواکي اجاز خان وایي داسې ډیر کیسونه خو اول رپورت کیږي نه او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړکې خپل کاروایی کړې ده نوموړی وایي د پوهاوي او د پیښو د مخنیوي کمپین ترڅنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي
جدی روکتام څنګه موږ اوبل خبره ده چې بګا غوي چې کوم کلپټ سی پای د ای د پراپر سزا غا نه ملو شي
اجاز خان وايي دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وايي چې د پخوا پرتله اوس د جنسي تیرو په پیخو کې کمی راغلی دی
د مخکې په پرتله خو دغه کیسونه ډیر کم دي دغه بنیادی وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستلې دي حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپل نگرانی زیاته کړې ده ټولې ادارې بوخت دي او خپل وسره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅه کوي په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه ونه کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي موږ به انشاء الله په هر قسم جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو
د مدني ټولنې کارکونکي وایي که هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروری دی دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیت په وخت درج او خلافی ګامونه اخستل ممکن شي دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیرې سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلي ضمانت ده
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کبالي سیمو کې د هیواد د بل هر ځای پرتله د بشري حقوقو زیاتې سرغړونې کیږي د سازمان په وینا په فاټا کې د مدني فعالانو او خبريالانو پر وړاندې امنیتي خطرونه شتون لري د سازمان غړي په کبالي سیمو کې پر نافذو قوانینو سختې نیوکې کوي تفصیل د شاهنواز ترغزي ناورو
د انساني حقوقو کمیشن وای چې کڅوک هڅه وکړي چې ګینه د قبایلی سیمو د زنانو حقوقونه انتها پسندي او ترهګری ریپورت کړي نو لواره وژل شي هم دغه وجه ده چې خلک یریږي او دغه قصي نه ریپورت کوي د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چارواکي ندیم عباس مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د انساني حقوقو د خلاف ورزي په اړه لټولو زیات خطرناک سیمه فاټا ده
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکومنٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم ریپورٹ ہوتے ہیں
دی وای چې د دې ریکارڈ په دی وجه هم ممکن نه ده چې د دې ځنه کیسونه ډیر کم ریپورت کیږي ځکه چې میډیا ته ازادي نشته د سیول سوسایټي غړي ته خطر ده او که هغه ریپورت کوي هم نو وجل کیږي د انتها پسندي او د ترهګري احوال دنیا ته خودل یا د خود د حقوقو خلاف ورزي ریپورت کول نه خلک هم یری
ورزي ہوتی ہے ان کو لوگ ریپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں
په محمد ایجنسی کې دو ورځې ورکشاپ چې د یاد ادارې لخوا وشو په ګډونوالو کې د سیمې ځوانان سماجی او سیمایز تنظیمونه او د میډیا کارکونکو عربي حسن هم د ورکشاپ کې ناستو او وی ویل
لکه موږ پر قویت نه کو کنه هغه دا وی چې موږ به لکه خپل ځان بسټ کول په کار دی کنه چې خپل ځان موږ سټ کو نه بل به ان شاء الله موږ به اول به به مشوره طریقې گئی کنه کوم سوسایټي دغه احترام به کار دی کنه
او امداد خان چې د خوځو وسیدونکو دی وای چې د انساني حقوقو خلاف ورزي حکومتي ادارې په خپل کوي نو هغه څنګه
دا خو دوی په خپل پولیټیکل انتظامیه چې کوم د یادی چې کوم اف سی آر د دوی خپل ځان له قانون جوړوي دا غي مطابق دوی چلیږي دا یو قانون کې نشته چې ګناه دی یو وکیو نیول کیږي دی بل دی کې نیول کیږي نو دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده نو د غرنګ یو سړی په جیل کې اواز جیلونو کې خلک دی اغه سره میراویدل هم نشته دی
په محمد جنسی کې په اول وار د بشري حقوقو د کوم تنظیم لخوا په حقوقو خبرې وشوي چې په دغه غونډه کې ناستو ګډونوالو وویل هغه تری ډیر څه زده کړل او کوشش وکوي چې هغه هر کور او حجره ته د بشري حقوقو دغه خبرې ورسوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی د پاکستان ډان ورسپانی ولیکنوای په پاکستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی او جنسي زورونی پیښې ډېرې کمې رپورٹ کیږي. د لیکنې تر مخه هغه چې رپورٹ هم شي ښکار شوی خزو ته انصاف نه ورکول کیږي او هم دا لامل دی چې زیاتره خزې پر ځای دی چې خپل شکایت له حکومت سره درج کړي چپه خوله پاتې کېدل غوره کوي. د دې لیکنې مهمه برخې له منور شاه اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په کراچۍ کې د پاکستان پریس فاونډیشن د انتظام لاندې یو مشاورتي غونډه شوې چې پکې په رسنیو کې د خزینه کارکونکو د جنسي زورونې په موضوع بحث وشو. د دې غونډې دوه برخې وې چې په اولنۍ کې یې په مجموعي توګه د خزو خلاف د تشدد په حواله خبرې وشوې او په دویمه برخه کې یې په رسنیو کې خزینه کارکونکو ته په ورپېښو مسلو بحث وشو. ورځپاڼه د خبریالې افیا سلام لخوا لیکي په بټ آباد کې د یوې ځوانې جنۍ د سوځولو پیښه په رسنیو کې داسې رپورټ شوه چې ګنې دا ډول پیښې وړاندې نه دي شوې، خو په حقیقت کې داسې پیښې ډېرې کمې رسنیو کې رپورټ کیږي. نوموړې وایي د خزو سره تړلو مسلو ته اکثر د ناموس او غیرت په نظر کتل کیږي او مخې ته راتللې خلک خپل بیزتی ګڼي، نو ځکه د دې نه ډېر کم خلک خبرېږي. ورسپان لیکي چې په دغه غونډه کې کارپوه ډاکټر سلمان آصف هم وینا وکړه. ویل چې د خزو خلاف د ناموس په نامه کېدونکي صرف 2% پیښې پر رسنیو کې رپورټ کیږي او دا راز یوازې 1% متاثرین یې پولیسو ته رپورټ کوي چې زیاتره یې نارینه رپورټ لیکونکي وي. ورځپاڼه د ډاکټر سلمان د خلیلی کې چې په پاکستان کې د سلو نه زیات ټلویزیون چینلونه اخبارونه او نور ادارې کار کوي، خو په دوی کې یوازې دریو ادارو د خزو د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د غونډې ته یوې خزینه خبريالې خپل مسله بیان کړه چې یادې کمیټې ته یې د جنسي زورونې شکایت کړي وو، خو تر یو کال یې هغوی ته وضاحتونه ورکول او بیا ورته د ډیر ځنډ وروسته کمیټې وویل چې دا ډیره معمولی خبره ده او په کار دي چې په پاکستان کې خزې د دې سره ځان بلد کړي. ورځپاڼه د دې غونډې د ګډونوالو په حواله لیکي چې په رسنیو کې کومې خزې د جنسي زورونې سره مخ شي او غواړي چې د هغې خلاف غږ پورته کړي، نو نور همکاران یې ورسره ملاتړ نه کوي او دا راز هغه خلک چې په دې کې ککړ وي لا نور زړور شي، چې په نتیجه کې یې دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
ان ته بادشاہ خنمال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه په خوره زایا خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو پر موضوع د دوی پوښتنې ځواب کړي او هم دغه مسلې د څېړلو لپاره له اپوزیشن ګوندونو سره په سلام مشوره یو ضابطه کار رامخته کړي. حکومتي ګوند مسلم لیگ نن بیا وایي چې وزیر اعظم به د ګل پر ورځ د پارلیمان غونډې ته ورځي او په پاناما اسنادو کې د اولادو د نمونو راتلو په اړه خپل دریځ له دغه ایوان سره شریکوي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د اپوزیشن ګوندونو سره د په ګډه ټي او آر جوړ کړي او د پاناما لیکس د زر تر زره پلټنې شروع کړي شي. د نوموړي وینا وا
زموږ مقصد تحقیقات سره دی، لہذا چیف جسټس او د حکومت او د اپوزیشن په کنسنسس باندې چې کم ټي او آر مرتب شي پکار دی چې هغه عملی شکل ور واغوستولای شي او د هغه لپاره باقاعده قانون سازی وشی او هغه قانون سازی نه پس بیا کمیشن دومره با اختیار شي چې هغه په دې کې خپل تحقیق لار اختیار کړي.
مشال ریډیو چې کله د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په حق لاد د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي عباد الله نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې حکومت خو د اپوزیشن ګوندونو زیاتره غوښتنې منلې دي.
اولې ورځې نه دا و ډیماند چې کمیشن نه جوړ کړي چې به وي چې چیف جسټس سربراهي کوي هغه اوسو و چې اسمبلی ته مو پرایم منسٹر اپوزیشن غلط خبر ہے
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخوانے صدر او د قانونی چارو کارپو قاضی انور وائی کہ حکومت غواڑی چې د معاملې په صحیح شان پلټنی وکړي، نو اپوزیشن ګوندونو سره دی په ګډه ټي او آر جوړ کړي او د هغې مطابق دی پلټنی شروع کړي.
حکومت بیا به دو آپشن دی، حکومت دی قانون سازی وکړي، په قانون سازی اده کې دی چې از به اختلاف چې دی هغه د اعتماد کې وخت او بیا قانون سازی به آسانه شي. به مکنده دی پارلیمان کمیټې دی جوړ کړي او پارلیمان کمیټه باندې دی دا تحقیقات وکړي. نو دین بغیر دویم آپشن بیا تا دی حکومت دی وقت ګران دغه کې دی، یا خو وزیر اعظم صاحب چې دی هغه به سټپ ډاون دی شي او د نون کې دغه متبادل څوک بل راشي، نه هغه چې کوم دی وخت سره کوم طوفان دی
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه د پاناما اسنادو ډومبې قسط مخې ته راغلی و چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د سلو پورې د سرمایه کارانو، تاجرانو او صنعتکارانو نه علاوه د سیاستدانانو نومونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په دې وروستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې پر خپل خاوره موجود و افغان طالبانو خلاف سخت ګامونه واخلي، خو پاکستان وایي دوی په دغه لړ کې ډیر برلاس نه لري. دا چې د درې واړو هیوادو خراب اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې پر هڅو څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بشیر ګواښ رپورټ اورو.
تیر ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگټن کې خبر اعلان کړ د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړی دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅ کله عملیات ونه کړي ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساسي دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅ کله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولي خبري وکړي.
یاد دی چې د روسیې کې د امریکای کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منه کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای د پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نره دی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تور شي، چې بیا دوباره تور شي، بیا امریکا هغه ځنه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او تاسو قتل چې اف 16 چې کوم دی هغه منې کړې خو نه دي، خو چې کومې پیسې هغه لپاره مقرر شوې $1,000,000 هغه امریکا ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ ټول سره وصلې شو، دا خپل زده نقیص خبرې دي. سرتاج عزیز ما په فکر باندې دې تلار چې فقط نظامی اپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې.
یاد دی چې 13 میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید کې 45 کسان وژل شول، چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګری تورن شپک طالبان هم پانسی شول.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې په تور غر ضلع کې د جنکو یوازې یو میډل سکول دی. سرکاري شمیرې بیا ښیي چې په همیاد یاد سیمه کې د جنکو لپاره 12 پرایمري سکولونه جوړ دي. د صوبې تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت په تور غر او نورو وروسته پاتې سیمو کې د تعلیم په تیره د جنکو د تعلیم د ودې چارې ګړندې کړې دي. له پیښور د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکې د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشري خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جنکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته، خو له پرایمري وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جنکو میډل سکول دی.
یو میډل سکول دی جنکو لپاره او پوره تورغر کې های سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې. او هغه میډل سکول کې چې جنہ ځای دی هغه ځوان چې اکثر چې بچي کمی نو هغه په رجستر باندې کې دې شي چې هغه بروز راځي
خود. تعلیم د ادارې چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تور غر ضلع کې د جنکو دوه های سکول نه دي او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي، خو غټه ستونزه دا ده چې په تور غر او کوهستان ضلعو کې خلک د جنکو تعلیم ته پام نه کوي او اوس دوی دغه ضلعو کې جنکې سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي.
د پاره چې ګنده د دې د سره واحد د دوه ځلې دي چې دې کې اونګه چې کوم پرایمری کې کوم جن کې دي نو هغه لونګه 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم های سکول ول دي نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جن کې سکول کې ریټین کو د تورغر او کوستان.
د الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورغزه وایي چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جن کو خو په کې پرایمری تعلیم هم د نشټ برابر دی.
په تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرایمري د جنکو او 6 سکولونه دي د الکانو، یو دوه کم 60 سکولونه دي، 58 سکولونه دي موږ سره دلته، او بیا 35 استادان دي د جنکو دلته په پرایمري لیول باندې. په ټول تورغر کې یو سکول کې هم بجلی سهولت نشته ماشومانو ته، الکتریسټي هلته بالکل زیرو ده، او بیا 80% سکولونو کې هلته کې اوبه نشته، د سکول اوبه نشته.
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر، کوهستان، شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جنکو د تعلیم کچه هم تر ټولو صوبې کمه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 2513، 1318 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د مجید بابر نام لنډ خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیرو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستو دوو میاشتو کې مخې ته راغلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو نه سرغړونې په قبایلي سیمو کې کیږي، خو نړۍ ته معلومات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپل بهر ملکی کمنۍ پاړه د پښتنو جواب په پارلیمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید دا خبره کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه من د ولسمشر له لوري منظوره شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطاالرحمن سلیم دا خبره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل یوی ونی د سفارتي سفر په لومړي پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې سفر په موخه به لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پای ټکی ایښودل وي. شامی فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیر زور په ختیځ ښار کې یو هسپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیر زور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې د آسماني بجلی پر اپریوتو کې 155 کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي. امریکای پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي و نه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړې دي. رسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرټر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړی ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلول وړ نه دي. نو د فیصله وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملې د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اوریدو او ٹی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بلک ملاره نه د پاتې. ورسپانه لیکي که حکومت ملک دی حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره دی په ګډه ٹی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی دا چې د سپریم کورټ د خبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځړ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کم بحران پیدا شوی دی د اورس تیری دو سره نور هم کڑکیچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ٹی او آر د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو خبر دا وی چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه کدا معاملې زر تر زر حل نه کړی شو نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دي شي. ورسپانه لیکي په حکومتي کمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معاملې اوګده کړی نو په ګټه وي. خدا ورل یاد ساتل بکار دي چې مسله څومره اوګدیږي نو هغه هلکی گی نه بلکې زیاته کړکیچنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق لا خپل جاری کړی راپور کې ویلي دي چې د اوریجو، دالونو، غوښې او ال پی جی په شمول 14 شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي، خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د روژې په میاشت کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د پاکستان د سکولونو په درسي کتابونو او فرانس پریس خبري ایجنسی د افغانستان په اقتصادي نظام کې د اصلاحاتو اړتیاوي په ګوته کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی اسرا عالم محمد اوروي.
د ډیپلوماټ مجلې لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوجې په دې هیواد کې غیر مسلمانو ته کمتره قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورت خپور کړي چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورت کې راغلي دي د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه 140 میلیونه زده کوونکو ته ښودل کیږي، پکې داسې مواد شامل دي چې لغتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یو برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دوه هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې لکبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوی دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان خودل شوی دي او حمله دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا پی خبر ایجنس لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فند ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مې په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ایم ایف ویلي دي دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د هیواد اقتصاد ډیر کمزوری شوی. دا اداره تمه لري چې د کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو کچېری امنیتي حالات خرابېږي او د نړیوالو مرستې وروکیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وای د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نور اصلاحاتو ته اړتیا ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او په لیبیا، سوریا او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر مسله له سعودي چارواکو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د شنبه پر ورځ په سوریا کې یا شام کې پر یو وروختون د داعش ډلې په حمله کې 15 دولت پلوه پرسنل او 24 سخدریزي وسلوال ووژل شول. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوورځني سفر سعودي عربستان ته تللی او د هغې هیواد له عالي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو، له دې جملې د منځني ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت خبرې کوي. د دې سفر یو هدف په لیبیا، سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسولو بحث دی. جان کیری به د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، د بهرنیو چارو له وزیر او د ولی عهد له مرستیال سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه نه وخت ویانا تزي او هلته به د ایتالیا د بهرنیو چارو لو وزیر پاولو جینتو لونا سره د لیبیا په باب د ګډو خبرو قربتوب کوي. روسته به د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سترګلاوروف سره د سوریې په باب د بحث قربوي. جانکيري به مخکې تر دې چې آسیا ته روان سي او په ویتنام کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. بروکسل ته ځي چې د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا ډیپلوماتیک هڅې په داسې وخت کې کیږي چې هلته په سوریه کې فعالان وي. سعودي عربستان ته د جانکيري له سفر سره سم د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د شنبې په ورځ په ختیځ اشار دیر الزور کې پر یوه روغتون ولکه ټینګه کړه. پر دغه روغتون په حمله کې د سوریې د رژیم 15 پلوي پوځیان او د داعش لږ تر لږه 24 تنه سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز د دې روغتون ځینې روغتیایي کارکوونکي یرغمل کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي تر 2 ساعته شدید جګړې وروسته د سوریې قواوو دغه روغتون بیرته ونیوه، خو د یرغمل سویو کسانو په باب معلومات نسته. د ملي مشارکت کمیټه چې د سوریې د مخالفانو یوه شبکه ده وایي د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز سیلوګانې او د پهنتون لیلی اشغال کړي دي. د سوریې دیر الزور شهر په تیلو غنی سیمه ده چې د رقه شهر اکملاتي لار هم ورڅخه تیریږي. رقه نن سبا د داعش وسلوالو مهم مرکز ګڼل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له هند څخه خبرېدونکي دی وایر په نوم د مجلې لیکنه وايي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې اف 14 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکي له خپګان او غوسې ډک عکس العملونه خوځلې دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر دې اندي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتونی همکاري نه کوي، نو ځکه باید په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره ونه کړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د 13 میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو چې امریکا پاکستان ته جنگیل وته کې نور کوي، نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نو موري بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سنټ ته ویل چې امریکا څخه د اف 14 جنگیل وته کو رانیولو پر موضوع د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په مخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې د غلوتکه پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې هغه غړنه چې د رواني مې میاشت پر 12 خبره شوه په یو لیکنه کې ویل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیون ډالر ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیون ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالی مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې رستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د غوښتل مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې مېشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاته ویل پاکستان سره د امریکا د 13-15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیون ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه و نتیجه نه ده ورکړی او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي. هم د پاکستان او امریکا پر اړیکو پاکستاني ډیلی ټایمز ورځپاڼه هم یو لیکنه خبره کړې. لیکن وايي د امریکا او پاکستان اړیکې دا وخت په یو متوازن حالت کې نه دي، بلکې د پاکستان په نسبت د امریکا له هند سره خ تعلق دی. بوروال کاکړ د دې لیکنې لنډی زوروي.
د ډیلی ټایمز د ادارې په فایل کې راغلی دی چې د پاکستانی سینټ مشر رضا ربانی په دې وروستیو کې د سینټ د غونډې د مشري کولو پر مهال د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه سخت بیان ورکړ. د ادارې په لیکنه رضا ربانی وویل د پاکستان او امریکا اړیکې د توازن او برابرۍ په حالت کې نه دي، بلکې د امریکا زیات پام د هند پر لور دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 نومي الوتکو د تړون لا هم برخلیک نه دی معلوم، په کوم کې چې ګمان کېږي په واشنگټن کې د هند نفوذ لرونکو رول لوبولی وي. اداریا لیکي رضا ربانی د رمن ډیویس او شکیل افریدی دوسیو ته په اشاره وویل دی فکر کوي چې امریکا په څرګند د پاکستانی عدالتونو پریکړو ته له درناوي ډډه کوي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د سینیټ له مشر رضا ربانی سره پر دې دریز اتفاق وکړ. اداریه لیکي امریکا یو پلو له پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي او بل پلو د افغانستان په مسله کې د پاکستان جایزو اندیښنو ته پام نه کوي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې امریکا په کانګرس کې هم د پاکستان د ګټو تر دفاع زیات پام هلته د هند اندیښنو ته وکړ. د دې ترڅنګ له پاکستان د مالی مرستو په برخه کې هم په فنډونو کې کمی راوستل شو. اداریه لیکي که د سړې جګړې وخت وکتل سينو هغه وخت د پاکستان او امریکا اړیکې د اوس پرتل ډیر شوي. ډیلی ټایمز لیکي پاکستان دې ته اړتیا لري چې په سیمه کې د لنډمهاله او اوږدمهاله قراري لپاره له امریکا سره د خپلو اړیکو شکولو په خاطر خپلو تګلارو ته کتنه وکړي. د اداریه په لیکنه دا نه یوازې د سیمایزي قراري لپاره ضروری ده بلکې په خپل د پاکستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو لپاره هم مهمه ده.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې خبرې نهایی پړاو ته رسیدلې دي. حزب اسلامي او د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د افغان ولسمشر به د سولې موافقتنامه هم نن لاسلیک کړي. له کابل رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره په ډیرو مواردو توافق ته رسیدلی او پاتې جزئي مسلو باندې به هم خبرې وسی. د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال وایند واخان مې نپال په دیاله نن آزادۍ رادیو ته وویل
د حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق شوی دی، ډیر جزئي شان پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت خبره داده شي هر هغه غوښتنه شي هغه له قانون سره په ټکر کې نیوي هغه به منل کیږي. د قانون څخه لوړ غوښتنه خو د هیڅاله پاره د
تر دې دمخه د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم او د سولې د علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي و چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف خانی بنن د دواړو خواوو د موافقه وروستي بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار به ډېر ژر کابل ته راسي، خو د ولسمشر مرستیال وایند ښاغلي مینهپال په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه او زیاته کړه چې سوله یو بهیر ده چې وخت اړتیا لري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غني لپاره چې هڅې کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره همروغه وکړي زیات اهمیت لري.
له کابل زموږ خبریال رحمت الله افغان و. هم له حزب اسلامي ډلې سره د افغان حکومت د روغې جوړې پر موضوع زمونږ همکار عصمت څاروان د افغانستان د سولې عالي شورا له مشر قاضي امین وقات سره مرکه کړې ده. راځي د مرکه وورو.
د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو. د حزب اسلامي نمایندګانو هم د سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې و چې شنبې واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که د دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د بیا وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګ هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نمونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه به دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده دا موافقت ډېر ډېر ساده ده او په دې باندې عمل درآمد د حکومت لپاره ډېر اسانه ده موږ امیدوار یو چې نن دا مسله نهایي شي
قاضي صاحب وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدی یو څه جنجالي وي او دا موافق هم همدغو درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه عمل شوي دي من جمله له تور لیست دی حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکي کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت غړي د سولې د شورا مرغب شوي وو هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بینالمللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او نورو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بینالمللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ضرور شوي دي او دغه ستونزه حل شوې ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 ماده لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف پاتې نه دی
خو هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تیر شي نو هغه هغه څه دي چې ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي نو دا وروستۍ مسله ده ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی نو د ولسمشر د نظر نه چې تیرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي حکمتیار صاحب نظریات او سفارشونه او د ملي او بینالمللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقت لیک لاسلیک کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له یوه مشر قاضي امین وقات سره مو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
اوردونکو نن یکشنبه د خوست زرګونو اوسیدونکو د وسولیز لارون پترس کې خوست د لګیدونکو برېښنا د مسیر بدلولو د هڅو ترڅنګ د لندن پرسته ناست کې د ولسمشر د توهین او سپکاوي عمل په سخت وغاند. دوی د حکومت د یو شمېر چارواکو پر ضد هم شعارونه ورکړل او ویل چې دوی د پردیو د خوشالولو لپاره دا ډول اختلافونو ته لمن وهي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د یو شنبه په ورځ د خوست زرګونو اوسیدونکو مشرانو ځوانانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو خوست ته د لیکدیدونکو کې برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې او پلاندان کې د ولسمشر غنی د اهانات او سپکاوي پر ضد سولهیز لاریون وکړ. لاریونوال چې د ښار په کوڅو او جادو کې له شعارونو او ملي بیرغونو سره وګرځېدل خوست ته د لیکدیدونکو کې برېښنا د مسیر د بدلولو هڅې د پردیو توطیه او د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق د رامنځته کېدو هڅه وبلله. لاریونوالو د لندن په کانفرانس کې د ولسمشر پر ضد د څو تنو څرګندونې ټول ملت سپکاوی وبلو او ټینګار وکړ چې په دې کې هم د دوی په وینا د یو شمېر قومي ټیکادارانو لاس و. لاریونوال د ښار په کوڅو او جادو کې تر کرزیدو او شعارونو وروسته د خوست ښار په عدالت څلور لارې کې راټول شول او د لاریون پنځه ماده سپریکړه لیک د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زیر خوا ولوستل شو. د خوست یو تن قومي مشر حاجی رسول محمد خان ته هم ویل د دوی لاریون د هغو کړیو پر ضد دی چې د افغانستان په ورونو ملیتونو کې نفاق تلمن وهي او ولسمشر چې د هیواد شمله ده د پردیو پر وړاندې د هغې اهانت او سپکاوی کوي.
موږ خوشپالو د دې په خاطر نن دغه لاریون او بالاخره پریکړه لیک صادر کړو دغه اشخاص موږ چې هغه د کومونو په منځ کې نفاق اچوي او د یو داسې پروژې چې هغه د لوی پکتا لپاره یو ډېر ارزښت لري د هغې مخنیوی کوي هغه غندو بلې دی زموږ د افغانستان رئیس جمهور چې د افغانستان شمله ده په نړیواله سطحه داسې وده چې سه دا دام دغه ټیکادارم څخه جوړ شوی و چې بل اخر هغه ته توهین موږ هغه توهین وغنده
یاد دی چې د برخنا د مسیر د بدلولو د هڅې او د ولسمشر غنی پر وړاندې د توهین آمیز او کلمې د کارولو پر ضد په همدې ورځ پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو کې هم د خلکو او مدني ټولنو لخوا ورته لاګونه پیل شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو نن په جلال آباد کې د قابلګانو یا دایانو نړیوال ورځ ونمانځل شو. دغه منځغونډې ته د ننګرهار د لری پرتو ولسوالۍ پر قابلګانو سربیره له کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هم قابلګانې وربدل شوې وي. د روغتیا چارواکي وایي چې د قابلګانو د کار له وجې په سیمه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې ده. له جلال آباده د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د مې 15 نیټه چې د قابلګانو یا میډ وایف نړیوالی ورځ سره نومول شوی، د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له لوري په جلال آباد ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې پر ننګرهار سربیره په کې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه د روغتیا یو شمېر چارواکو او قابلګانو برخه لرله. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د حمایت د پروژې د همغږۍ مسؤل ډاکټر شاه محمد قاضي زاده مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغې ورځې د نمانځنو نه یې موخه دا ده چې د هغو قابلګانو د خدمتونو اعتراف وکړي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې پر دندو ګمارل شوي دي.
زمونږ ریاست صحت عامه د ننګرهار د زون په سطحه باندې د کونړ، لغمان او نورستان او پخپله د ننګرهار په سطحه باندې دغه ورځ نمانځي. هدف د دې ورځې دا دی چې مونږ هغه خویندې چې په لرو او کلینیکونو کې کار کوي د هغوی هغه په کارکردګي وستایو چې هغه په ډېرو ستونزو او په سختو حالاتو کې هلته د مور او د ماشوم خدمت کوي.
نادر صدیقي چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د قابلګۍ دنده ترسره کوي وای چې له هم په خپل دنده کې ستړي نه ده او شپه ورځ د میرمنو په خدمت کې حاضر ده.
لس کاله په جلال آباد کې کار کړی، لس په خاص کې کیږي زنانه او د مشکلاتو لامل مونږ شپه ورځ په شفاخانو کې نوکری ورکو. ډیر زیات په خپل مسلک کې خوشاله ما او علاقه لرم چې شپه ورځ زنانه او خدمت وکم.
سوریا چې د خاص کونړ په منګوال کلینیک کې لسو کلونو راهیسې د قابلګۍ دنده ترسره کوي وای چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کمولو لپاره دوی په ټولو برخو کې میندو ته مشورې او خدمات وړاندې کوي.
میندې راځي ټول څلور ورځې د پاره هر ورځې د پاره بیل بیل مشورې ورکړ کیږي. بل وروسته دا زیږون څخه ساري نه دي چې مونږه مور ته د هغې په باره کې مشورې ورکړ. کورني تنظیم په باره کې دي چې ټول میندو ته مونږ د دې پاره کې مشورو کوو. همدارنګه د ګروت مانیټورینګ دی چې ماشومان وزن کیږي. دا په ټولو ساحو کې هغه میندې چې راځي مونږ هغې سره مشورې ورکوو او خدماتو ته وړاندې کوو.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2011 میلادي کال نه وړاندې په 100 تنو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه 1400 تنو ته رسیدله، خو د قابلګانو په روزلو سره د مور او ماشوم د مړینې دا کچه 320 تنو ته راټیټه شوې ده. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوزم کول د رپورت سره د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو. د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیرو پیښې زیاتې شوې دي. په پیښور کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیرو 26 کیسونه یوازې په وروستو 2 میاشتو کې راپور شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونې په قبایلي سیمو کې کیږي. په نړۍ ته معلومات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمنۍ په اړه د پښتنو جواب په پارلیمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد خبري غونډې ته د اطلاعاتو خاکي وزیر پرویز رشید دا خبره کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر لوري منظور شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل یوې ونۍ د سفارتي سفر په لومړي پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې سفر موخه په لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پای ټکی ایښودل دي. شامی فعالان وایی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیر زور په ختیځ ښار کې یو هسپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیر زور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. د شام د بشري حقونو فعالان چې په بریتانیا کې میشتي وایي، په برید کې 15 حکومت پلوه جنګیالي ووژل شول او وسلوالو د طبي عملیې ځینې کارکوونکي یرغمل کړل. په بنگلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې د آسماني بجلی په راپریوتو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلی دی. امریکې پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول دې د بهایي فرقې زنداني مشر خوشي کړي. د ایران حکومت له 8 کلونو راهیسې د بهایي فرقې اوه مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا، مجید بابر او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د خدای په نامه.